السلام علیکم د آزادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د کب یهود شپږمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د فبروري له 15 سره برابره ده. د آزادۍ رادیو دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د تورخم دروازه نن له دواړو خواوو د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان اداره کوي پر ټویټر دا خبر ورکړی، خو دا یې نه دی ویلي چې له پاکستان سره په دې اړه کومه موافقه شوې ده. دغه دروازه د سلواغې په 9 د طالبانو لخوا وتړل شوه چې طالبانو یې علت د پاکستان لخوا د ژمنو نه عملي کېدل ښوولي وو، خو دا وضاحت یې نه ورکړی چې پاکستان کومې ژمنې کړې وې. وروسته له دې چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان یو پلاوی کابل ته سفر وکړ، په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پنجشنبې په ورځ د تورخم دروازې د پرانیستل کېدو خبر ورکړ، خو له 2 وروسته دغه دروازه بیرته بنده شوه او پرون وویل شول چې دروازه په مشروط ډول پرانیستل شوې ده. په بدخشان ولایت کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې یو مشکوک ځانمرګی برید کوونکی نن سهار هدف ته له رسېدو مخکې وژل شوی دی. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي وایي ځانمرګی بریدګر د کابل بانک دروازې مخې ته له برید مخکې پیژندل شوی او ویشتل شوی دی. د احمدي په وینا په دې پیښه کې یوازې مشکوک ځانمرګی بریدګر وژل شوی او بل چاته زیان نه دی اوښتی. د مشکوک برید کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی توماس ویست وایي پرون د افغانستان د پخواني نظام د مشرانو جرګې له رئیس فضل هادي مسلمیار سره د افغانستان پر بشري او اقتصادي وضعیت خبرې کړي. ښاغلي ویست بیګا پر ټویټر لیکلي په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانانو پر هغو غوښتنو هم بحث وکړ چې غواړي نجونې ښوونځي او ښځې کارونو ته ستنی شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته جنو ته تر شپږم ټولګې پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د ښځو او نجونو تګ هم منع کړ، او د دسمبر په 24 په نادولتي ټولنو کې د ښځو او نجونو پر کار هم بندیز ولګاو. ویست لیکلی دی چې دوی د افغانانو ترمنځ د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډیالوګ پر اړتیا هم خبرې وکړې. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولتز نن د هند پلازمینې نوی ډیلی ته ورسید او په پام کې ده چې له خپل هندي سیال سره به په اوکراین کې د روسیې د جګړې او د دوه اړخیزو اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړي. د هند جمهوري ریاست په معنی کې له صدر اعظم نریندر مودي سره تر یو ځای کېدو وروسته ښاغلی شولتز وویل زموږ د هیوادونو د پرمختګ او د نړۍ د سولې لپاره به پر ټولو اړوندو مسایلو بحث وکړو. تمه کېږي چې شولتز به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر وړاندې د اروپا او متحدو ایالاتو تون دریځ ته د هند د ملاتړ د جلبولو هڅه هم وکړي. د هند حکومت پر اوکراین د یرغل له کبله پر روسیې له هر راز انتقادونو ډډه کړې. مسکو نوي ډیلي ته د وسلو له لویو صادرونکو څخه دی او هند ته تیل او نورې اقتصادي اړتیاوې هم برابروي. او ایران ادعا کړې چې د لرې وطن ویشتونکی د لری واټن وشتون کې کروز توغندای جوړ کړی. د ایران د سپاه پاسداران د هوایی ځواک قومندان امیر علی حاجی زاده پرون اعلان وکړ چې دا توغندای په 1450 کیلومتره کې واټن په 1450 کیلومتره واټن کې اهداف په نښه کولای شي. څارونکي په دې باور دي چې د روسیې لخوا د اوکراین په جګړه کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو کارولو ته په پام سره پرونی اعلان خای د لویدیځو هیوادونو اندېښنې لا زیاتې کړي. حاجی زاده همدار از د سپاه پاسداران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی له قاتلانو د غچ اخیستو ژمنه وکړه او ویل چې دوی د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د وژلو هڅه کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د دې او نورو مطالبو تفصیل راځي. په راپورونو کې به واورئ چې د تورخم دروازه له اوږدو لانجو وروسته خلاصه شوه.
د تورخم دروازه اوس په بشپړ ډول خلاص شوې ده. همدارنګه دواړو لوري نه چې د سفر لپاره اړین اسناد ولري مسافرین تګ راتګ کولی شي.
په پاکستان کې یو بل افغان زندانی هم مړ شو. په یو مرکه کې دا خبره څیړو چې آیا د دې ستونزې د دایمي حل لپاره هڅې کیږي.
د دې په اړه پارلمانی په لوړه سطحه باندې نه کوم خاص ستراتیژي شته او نه په لوړه سطحه باندې د پاکستان او د افغانستان مذاکرات په داخله د پاکستان یا په افغانستان کې شوي.
د کابل یو شمیر هټیوال لوړو مالیو سرټکوي او یو شمیر ورزشکاران وایي چې د میاشتو د اسری لګښتې نه دی ورکړل شوی.
تقریبا روان کال درې میاشتې سیاحت ترلاسه کړې ده او باقي مالي میاشت پاتې ده. دا سیمه ډېره مهمه ده دې له خاطره چې موږ کلفونه کې خاص معاش نه لرو یا افغانستان کې اوسېږو خپله وظیفه نشته.
د لوبو له ډګره او نور مطالب هم لرو، اورېدو ته راسره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسکوربم شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان په کراچۍ ښار کې د فیض محمد په نوم څلورم افغان زنداني هم مړ شو. په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری چې طالبان اداره کوي د امرینه تاییدوي او د پاکستان له حکومت غواړي چې ناروغ افغان بندیانو ته د درملنې اجازه ورکړي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مدافع وکیل منیزه کاکړ په وینا د محل شاوخوا 800 افغانان د کراچۍ په زندانونو کې بندیان دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شیبه همایون هیواد په مستقیمه اړیکه را سره ده.
سلامونه تکل صاحب، تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. لا تاج محمد عبدالخلیل ولی خان وروسته فیض محمد څلورم افغان زندانی دی چې د پاکستان د کراچۍ ښار په یو زندان کې ساور کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړه ازادي راډیو ته وویل چې فیض محمد د فبروري میاشت په 28 نیټه ساور کړی و خو پرون ناوخته د مرګ خبر له دوی سره شریک شو. اغلی کاکړ زیاتوي چې فیض محمد د کولرا ناروغي درلوده او په زندان کې د روغتیایي خدماتو د نشتون له امله درملنه ونه شو ځکه یې ساور کړه. اغلی کاکړه ازادي راډیو ته وویل چې دا محل 800 افغانان د ښځو او ماشومانو په ګډون په کراچۍ کې زندانیان دي چې ډېرې له ورته ستونزو سره مخ دي. منیزه کاکړ وایي د فیض محمد له خپلې ورندارې سره یو ځای پاکستان ته د درملنې په خاطر تللی و چې هلته د پولیسو لخوا ونیول شو او تر مرګه پورې په زندان کې وو. اغلی کاکړ زیاتوي په سند ایالت کې اکثره زندانیان هغه افغانان دي چې پاکستان ته د درملنې په خاطر ورغلي خو دوی د روغتون پر ځای زندان ته بیول شوي او هلته ګڼ زندانیان بیا شکایت کوي چې دوی له ورته ستونزو سره مخ دي. په کراچۍ کې د طالبانو په واک کې د افغانستان قونسلګرۍ مسؤل سید عبدالجبار تخاری هم د فیض محمد مړینه تاییدوي او وایي چې د نوموړي لازمه درملنه نه وه شوې ځکه عمر. ښاغلی تخاری د پاکستان له حکومته غواړي چې له ناروغو افغان زندانیانو سره د درملنې په خاطر همکاري وکړي. په وروستیو کې ډېر شمېر هغه افغانان چې له اسنادو پرته د درملنې په خاطر پاکستان ته تللي وو هلته د پولیسو له لوري ونیول شول او زنداني شول. مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي ډېر شمېر هغه زندانیان چې د زندان موده یې پوره شوې وه له زندان څخه آزاد شول خو 800 نور افغانان لا هم په زندان کې دي. که څه هم طالب چارواکو په ځلونو ویلي چې په پاکستان کې د افغان زندانیانو د خلاصون لپاره هڅې کوي او په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې هم کړې خو لا هم دا مسله حل شوې نه ده. اوس هم د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه افغانان په پاکستان کې زندانی دي چې ځینې یې له سختو ناروغیو هم کړېږي. مننه.
له تاسو هم مننه همایون هیواد د ازادي رادیو خبريال و چې په راپور کې تاسو واوریدل چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو بل افغان زنداني هم مړ شوی. دا څلرم زنداني دی. د دې زنداني نوم فیض محمد و. خو په پاکستانی زندانونو کې د نورو افغانانو وضعیت څه ډول دی؟ زما همکار خاطر پردیس په دې اړه په پېښور کې د افغانستان له پخواني قونسل عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې همدا زندانونو کې د افغانانو د وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
دلته موږ څو قسمه مهاجرین لرو. یو هغه مهاجرین دي چې په 2001 کې هغه ته PUR کارډونه ورکړل شوي، تقریبا 14 لکه مهاجرین راځي. 2013 کې یو بل ډول مهاجرین دي چې هغه ته ECC کارډونه ورکول شوي دي، تعداد یې تقریبا 6 لکو ته رسیږي. دریم ډول هغه مهاجرین دي چې هغه له پخوا دلته پاتې دي لیکن هیڅ ډول اسناد نه لري. څلورم ډول هغه مهاجرین چې اوس زیات په اذیت کې دي او مشکلات لري. 2021 د اگست میاشت نه وروسته مختلف مختلفو لارو د پاکستان ته داخل شوی دی. اوس ته پاکستان په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. هغه کې مشکلات هغه کې یو ډول هم دي چې هغه پاسپورټ او ویزی وختم شي راغلي دي او یا غیر قانوني لارو باندې دی دلته پاکستان ته راغلي دي. دغه شمیر تقریبا زرګونو ته رسیږي، خصوصا د کوټې مخاط بلوچستان او په ځانګړي ډول په د سند ایالت کې چاره کې د ملیر جیل لري، هغه کې د کراچۍ جیل لري، هغه کې د حیدرآباد جیل لري چې دوی هلته شپې ورځې تیروي. په هغه کې مریضان دي، په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې زنانه دي، په هغه کې سپینګیری دي، په هغه کې ډول ډول مهاجرین هلته زندانیان دي. نو دا طبیعي ده چې مریضان په هغه کې زندانیان وي، نو هغه مرګ او میر چې دی اندازې چې دا هغه لوړه ده.
جلیلی صاحب، دا څلورم افغان دی چې د پاکستان په زندانونو کې مري، ولې د دې ستونزې د حل لپاره ستاسو په نظر اقدام نه کیږي؟
یو موضوع ته ویم چې له بده مرغه چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې یوازې په اعلامیو باندې دا کړی دی، دا موضوع یې څرګند دی او یا یې دومره کوشش کړی چې هغه بندیان چې کله خلاصیږي او قانوني وخت خلاصیږي یو ځل یا دو ځلې او هغه موټرو ته یوازې کرایه ورکړې ده چې تر دغه پورې تر سپین بولدګه پورې ورسیږي او هغه بارډر پاس شي. لیکن د دې په اړه باندې په لوړه سطحه باندې نه کوم خاص میکانیزم شته دی، نه کوم خاص ستراتیژي شته دی او نه په لوړه سطحه باندې د پاکستان او د افغانستان مذاکرات په داخل د پاکستان یا په افغانستان کې شوي وي. دوی یوازې دغه موضوع دغه څلور جانبه وای چې موږ مطرح کړی دی چې هغه په ایران کې شو، خو هغه کې نور مسایل چې دی اولویت لرو ده. لیکن دغه چې د ټولو نه تقریبا زورونکي او د ټولو نه مهمه پیښه ده، په دې حق لمانی تر اوسه پورې خاص نه میکانیزم شته دی او نه په دې ارتباط باندې خاصه پالیسی شته او دا یو زموږ یو بدمرغي ده. په دې اساس باندې دا لړۍ تر اوسه پورې روانه ده، وروسته به هم روانه وي.
د طالبانو حکومت ولې د دغه مسلې د حل لپاره جدي اقدام نه کوي؟ اساسي ستونزه تاسو چیرته وینئ؟
یو خدای چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې پاکستاني په رسمیت نه پیژني، په هغه انداز او په هغه منوال باندې چې باید د دې دواړو هیوادونو ترمنځ مانی د سیول حکومت په اندازه چې جیل او نیول د هغې وروسته د هغې چې کوم پروسس دی دا د سیول حکومت پورې تعلق لري، تر هغه اندازه پورې هغه ارتباطات نشته دی. یوازې د ارتباطات چې دي هغه د پخوان چې شکل باندې د اسټبلیشمنت سره دي په هغه موضوعاتو کې دي. اوس مهال اسټبلیشمنت په دې باندې تقریبا یو اسان اندازه اوږه خالي کې چې دا د پاکستان عدلي آزاد او دا د عدلي او یا د سیول حکومت کار دی، موږ په دې ارتباط باندې څه اقدامات نه کوو. بنا دغه موضوع ده، دویم موضوع دا ده چې کومې نمایندګۍ چې دلته دي د افغانستان حکومت چې هغې دلته کنسولګري دي یا د مهاجرینو اتشې دي، په دې ځای کې هغه فعالیت چې باید ولري
فعالیت په دې ارتباط باندې نشته. په پېښور کې د افغانستان پخوانی قنصل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د تورخم دروازه نن له دوړو خواو د هر ډول تګ راتک پر مخ پرانستل شو. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبان اداره کوي پر ټوټر د خبر ورکړي. په دې اړه د جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو خبريال خاطر پردیس را سره دی. پردیس صاحب، د موضوع جزئیات لطفا وایي.
سلام تکل صاحب، تاسو ته ټول لیدونکو اوریدونکو ته لشپاک ورځې زنډ وروسته نن شنبه د تورخم دروازه په بشپړه توګه د تګ راتګ پر مخ پرانستل شو. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي یاد لاره چې تیر ورځ په مشروط ډول پرانستل شوې وه، نن شنبه په بشپړه ډول خلاصه شوه. د دغه ریاست د رسنیو برخې مسول قریشي بدلون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د تورخم دروازه اوس په بشپړ ډول خلاص شوې ده، همدارنګه دواړو لورینه د پخوا په څیر چې د سفر لپاره اړین اسناد ولري مسافرین تګ راتګ کولی شي، همدارنګه د ترانزیت په برخه کې هم لار په بشپړ ډول خلاص شوې ده، کومه ستونزه نشته، دروازه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې.
له دې سره هممهاله په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت سفارت هم نن شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د تورخم دروازه د ټولو مسافرو پر مخ پرانستل شوې ده. په ټویټ کې راغلی دی د فبروري په 15مه یعنی نن د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ د دوړو طرفونو لخوا خلاصه ده. د تورخم دروازه د طالبانو د حکومت لخوا د دلوي میاشت په 19مه نیټه تړل شوې و. خو افغانستان ته د پاکستانی پلاوی تر سفر او خبرو وروسته د تیری پنج شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت لخوا د لنډ وخت لپاره پرانستل شو، خو پاکستانی لوري بیا بیرته وتړله. دغه لاره چې اوس پرانستل شوې ده یو شمیر خلک ورته خوشحاله دي او وایي چې دا یوه مهمه لاره ده او باید د تل لپاره پرانستې وي. بل تکل سي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو خاطر پردیس د ازادي رادیو خبریال و چې د تورخم لارې د بیا پرانستو په اړه جزئیات راکول.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز اتسلیروش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د کابل ښار یو شمیر دکاندارانو وایي د دوی د پلور او پیر بازار رستر بلې په پیکه کېدو دی، ځکه مالیه نشي ورکولی. دوی وایي د طالبانو حکومت پر ټولو شیانو لکه پر لوحو، جوازونو او آن د دکانونو پر شیشو پر نصب شویو سټیکرونو هم مالیه وضع کړې دي. حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال د شیبه په مستقیم اړیکه را سره دی او په دې اړه جزئیات راکوي. تلاش صاحب
سلامونه. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړې دوی شکایت کوي چې سره له دې چې د دوی کاروبار خراب دی، دوی د ورځې لخوا کوم پیروپلور چې کوي د دوی هغه مصارف چې دوی لکه د برېښنا لګښت لکه د دکان کرایه او داسې نور لګښتونه دوی نشي پوره کولی. سره د دې د طالبانو حکومت بیلابیل مالی پر دوی باندې وضع کړی دی. دوی ادا کوي چې دوی مخکې هم د تیرو حکومتونو ته هم مالیه ورکولې چې یوازې د جواز مالیه به وه، خو اوس د طالبانو حکومت د جواز مالیه، د عوایدو مالیه، دغه راز د بلبورد یا هم د خپلو لوحو او په د دوی په دوکانونو په خیښو باندې د سټیکرونو مالیه هم اخلي. د یو له دغه دکاندارانو ازادي راډیو ته وویل
20 رقم اصرف مالیه اینا واس کردن مچم مالیه دکان است، مالیه
شل دوله مالیه را باندې وځ کړی دي. نه په هیګم د دکان مالیه، د جواز مالیه، نه په هیګم د برېښنا لګښت، د لوحو لګښت چې موږ نصب کړی ته زشتا پوره کول سخت دي. دا اوس به د دکان کرایه پوره شوي، زنه شم کول چې کرایه په وخت ورکړم. په ور مالیه هم را باندې راغله، یو ځلې پانه راکړه، بل راکړ، ویل هر څومره ژر چې کیږي تحویل کړه. یو دوه ورځې په ځان شو پیسې نه وی چې ورې کړو. راغله زموږ دکانې مور نه کړ
خود طالبان حکومت مالی وزارت پر دکاندارانو د مالیاتو زیاتول ردوی او وای چې مالیه راټیټه شوې ده او د مالیاتي بهیر د رونټیا لپاره په خارونو ولسوالیو کې ټول دکانداران د دغه وزارت لوري ثبت شوی دي. دغه وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته ویل چې د اسانتیا په خاطر ټول پاتې پخوانی مالیات معاف کړي او د مالی وزارت د مالیه د نورم ته په کتو دوی برعکس دکاندارانو باندې مالیه چې ټکړه ده. دوی دغه خغل اخمل وایي چې مخکې مالیه 1.5% و، دوی اوس 0.5% ته راټیټکړه ده او ټول هغه مالیاتي جرایم چې کلونه کلونه پاتې وو دوی ور معاف کړی دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په مشرۍ کابل ښاروالي بیا وایي چې هر لیکنه او لوګو چې د دکان د تبلیغاتو لپاره وي د لوحې په ټیکس کې شاملېږي او باید خاروالی ته ورکړل شي. او دوی تاییدوي چې د دکاندارانو نه د دغه لوحو لپاره ټیکس اخلي. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم په کابل ولایتونو کې د دکاندارانو د لوړو مالیو د ورکړې خبره مطرح کړې وه او د طالبانو حکومت له حکومت یې غوښتي وو چې پر دوی د مالیات معاف کړي او یا هم د دغه مالیاتو اندازه دې پې کمه کړي.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش وو چې د دکاندارانو د شکایتونو په اړه جزئیات راکول. دکاندارن وایي چې طالبان تقریبا په هر شي په دوی باندې مالیه وضع کړې دي. د بی پولي خبريالانو ټولنې د طالبانو په بند کې د افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د پاتې کېدو یا له بنده د هغه له بنده د نه خلاصېدو په خاطر د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت کړی. 50 ورځې کېږي چې مرتضی بهبودی د طالبانو په بند کې دی. د رسنیو او خبريالانو ملاتړي بنسټونه وي تر اوسه پر بهبودي د لګول شویو تورونو په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. یو شمیر نور خبريالان وایي چې د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو نیول خبريالان ویروي او کاری ستونزمن کوي. بیا هم هماین هیواد را سره دی په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره هیواد صاحب
تکل صاحب یو خبریاله چې د طالبانو د حکومت په سوری کې هم لټول ننګونو سره خپل کار ته دوام ورکوي وای په بیلابیلو بهانو د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول په کاري ساحه کې د دوی ویره ډیروي دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نو وخت پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل دا وایي چې معمولا خبریالان د خبریالۍ په خاطر نه بلکې د ځینو حقوقي او شخصي مسایلو له امله نیول کېږي. له همدې امله ډېر خبریالان په زندان کې دي چې دې مسلې ورسربلې خبریالانو ته په کاري ساحه کې ویره ډېره کړې ده. په داسې حال کې چې د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودي له نیولو 50 ورځې تیریږي د بې پولې خبریالانو ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د دې سازمان د عقیدې او بیان ازادۍ د ملاتړ برخې راپور ورکوونکي رنا خان ته شکایت کړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د هرې ممکنه لارې څخه د مرتضی بهبودي په خوشي کولو کې رول ولوبوي. د بې پولې خبریالانو د ملاتړ او عدالت غوښتنې څنګه مدیر انتوان برنارد په ډېر ازادي رادیو ته وویل چې 50 ورځې ډېر زیات دي. دوی له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې د مرتضی بهبودي په آزادولو کې سره مرسته وکړي. مرتضی بهبودي د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په منیټه د طالبانو له لوري ونیول شو. بلخوا په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه مشر ظریف کریمی وایي چې د 50 ورځو له تیرېدو وروسته هم دوی ته د ښاغلي مرتضی بهبودي د نیولو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه هم دغه معلومات لنورو بنسټونو حتی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره شریک شوی دی. مرتضی بهبودی افغان فرانسوي خبريال دی چې له فرانسوي رسنوي سره همکاري درلود او دوه میاشتې مخکې د رسنیزو فعالیتونو په خاطر افغانستان ته راغلی. د رسنوي او خبريالانو د وینا د 2023 کال لپاره تر اوسه د خبريالانو په وړاندې 15 قضیې ثبت شوی دي چې ډېرې د خبريالانو د سپکاوي او تحقیر او همدا ډول د خبريالانو د نیولو به مننه.
همایون هیواد و چې د بیپول خبریالانو د ټولنې د شکایت په اړه جزئیات راکول د ټولنې ملګرو ملتونو ته شکایت کړی چې طالبانو مرتضی بهبودی افغان فرانسوي خبریال تر اوسه پورې په بند کې ساتلی دی.
ازادي رادیو په تیرو 12 کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بے پرېتو او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولی دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې
ده. ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د افغانستان د ورزش د بیلابیلو څانګو ورزشکاران شکایت کوي چې له یو کال رئیس د اولمپیک ملي کمیټې لخوا دوی ته د اسري پیسې نه دی ورکړل شوی. یو شمیر ورزشکارانو ازادي رادیو ته ویل چې سکه لیوازې د لومړی روبې د اسري پیسې ورکړل شوی خو د ځینو نورو د تیر کال لا پاتې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو د خبريالې نرګس مومند حسن زئی راپور کې.
د افغانستان د ورزش د بیلابیلو څانګو ورزشکاران شکایت کوي چې د اسري پیسې چې د دوی مسلم حق دی له یو کال راهیسې دوی ته نه دی ورکړ شوی. د افغانستان د والیبال د فدراسیون د ملي ټیم غړی سباون غورزنګ ازادي رادیو ته وویل د اسري پیسې ورته مهم دي. نو موږ زیاتوي
منګا تقریبا د روان کال درینس د سیاحت لا سکریدا او باقی مله مې سپاتې ده. دا سم ته ډیره مهمه ده د خطر چې موږ کلپونې کړو خاص ماشینر یا باندې سانګل څه په لاول کې نشته. نو دا سم ته ډیره مهمه ده او موږ مسولین نه او ټول دولت خپل دولت نه هیل لرو کا او کولای شي چې موږ د اصل لګزیاته
د پارالمپیک د لامبو وهلو په برخه کې یو مایوب لوبغاړی عبدالاحد امیری هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي
موږ تیر 14 کال په لومړی شپږو میاشتو کې راکړه خو تر اوسه موږ اصلي نه ده ترلاسه کړې. زموږ غوښتنه همدا ده چې اصلي موږ ته په عین وخت کې راکړي ځکه دا اړتیا ده.
د افغانستان د بیلابیلو ورزشی فدراسیونونو یو شمیر مسؤلین هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي سه کال د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا ورزشکارانو ته د اصلي پیسې نه دي ورکړ شوي. د باسکټبال د فدراسیون رئیس عبیدالله ارغندیوال وایي
سکل اصلی ورزشکاران ته نه دی ویشل شوی، خو تیر کال اویا ورزشکاران ته ویشل شوی و خو موږ ته وویل چې ورزشکاران ته به د اصلی پیسې ورکوي، لا تر اوسه نه دی ورکړی.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه هم مانی چې په 1401 کال کې ورزشکارانو ته د اصلی پیسې نه دی ورکړی، خو چنګار کوي چې دا پیسې به ورزشکارانو ته ورکړل شي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو رئیس اتل مشوانی د ورزشکارانو او د ورزشی فدراسیونونو د سلینو د اندیښنې په ځواب کې ازادي رادیو ته وویل
د 400 کال اسریا موږ اجرا کړ د 400 کال اسریا هغه د دې تماتل سوال چې د ملي ټیم د کوم کې دراسونه چې د دې ملي ټیمونو انتخاب سي د هغوی جدولونه تکمیل سي او لږ نو وروسته په یو دیس پروسې باندې کار وسي د اسریا د اجرا کول لپاره چې په بیا کې موجود
د زیاته کړچ په دې بهیر کې کار روان دی. د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست د معلوماتو پر بنسټ اصلي هغه پیسې دي چې د تمرین پر مهال ورزشکارانو ته د دوی د لاسه ورکړې انرژي په خاطر ورکول کیږي چې له تمرین وروسته ورنه استفاده وکړي. د اصلي په شپیتم او اویاومې لسیز کې ورزشکارانو ته د میوه، شیدو، خرما او ځینو نورو قوي خوړو په توګه ورکول کیږي. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په نقدي ډول هر ورزشکار ته د 10000 افغانۍ ورکول کېده. افغان ورزشکاران په خپل وخت د دوی د اسریه د پیسو په ورکړه او د اندازې په زیاتیدو چنګار کوي. وایي اوس چې ګرانی ډیره شوې په میاشتنی ډول زر افغانۍ دوی ته ډیرې کمی دي.
د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو که وخت پاتې شو شی به وروسته به ستاسو غږیز پیغامونه هم خبر کړو، خو اوس ورزو ګورو چې د لوبو په ډګر کې څه روان دي. بختیار ساحل را سره دی همدا شیبه. ساحل صاحب
سلامونه تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. د سپورتي خبرونو پیل یو ور بیا د افغانستان والیبال ملي لوبډلې له روانو سیالیو کو تکر شوې چې نن د کابل پر وخت ماخامه ته بجې د والیبال ملي لوبډله خپل دریم لوبه له کوربه مالدیب هیواد سره ترسره کړي. د دې سیالیو تر پیل وروسته به د روانو لوبه دویم پړاو پیل شي. د افغانستان والیبال ملي لوبډلې تر دې دمه دوه سیالۍ کړي او دواړه ګټلې دي. په لومړۍ لوبه کې درې یو سنگاپور او په دویم لوبه کې بیا هم درې یو مالیزیا هیواد ته ماتې ورکړه. د والیبال فدراسیون مسؤل فهیم سمیم ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا سیالۍ چې د څلور ملتونو د جام په نوم پیل شوې دي تر لیک پړاو وروسته به حزبي مرحله شروع شي چې د اصولو پر بنسټ به د لومړي مقام لرونکو لوبډله له څلورم او د دریم مقام لرونکو لوبډله به د دویم لوبډلې سره لوبه کوي چې ګټونکي لوبډلې به د فبروري میاشت په 20مه نیټه پای لوبې ته لار پیدا کوي. د جمعې په ورځ د ښځو شلوریز نړیوال جام په دویمه نیمه پیلوبه کې کوربه سویلي افریقا وکړې شول چې پیاوړي انګلستاني لوبډلې ته په شپږو منډو ماتې ورکړي. په دې لوبه کې سویلي افریقا د 115 منډو هدف ټاکلی وو او انګلستاني په ځواب کې 158 منډې ترسره کړې. د دې نړیوال جام په لومړۍ نیمه پیلوبه کې استرالیا د هندوستان پر وړاندې بری ترلاسه کړی وو. استرالیا بیا د 50 منډو په توپیر هندې لوبډله ماتې کړې وه. نو باید وایو چې سبا د یک شنبه په ورځ د دې سیالیو پایلو به ترسره کیږي او سویلي افریقا په لومړي ځل د ښځو د شلوریزو سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده او استرالیا بیا د پنځم ځل دی چې د دې نه وړاندې پنځه ځله د استرالیا د لوبډلې د ښځو نړیوال جامونه ګټلي وو. د پاکستان غوره لیگ په سیالیو کې نن بیا دمه ده، خو د دې لوبې په پرونی سیالۍ کې اسلام آباد یونایټیډ د کویټي لوبډلې ته د درې شپېتو منډو په توپیر ماتې ورکړه. د اسلام آباد په لوبډله کې دوه افغان لوبغاړو رحمان الله ګربز او فضل حق فاروقي هم لوبه وکړه. ګربز په پرونی لوبه کې یوازې 8 منډې وکړې، خو فضل حق فاروقي بیا درې مهمې وکټې ترلاسه کړې. دغه وکټې د لوبډلې په بری کې مهمه ونډه درلوده. د کویټي په لوبډله کې بیا یوازې دوه افغان لوبغاړي اخیستل شوي چې نوید الحق او قیس احمد دي، خو په پرونی لوبه کې هغوی ته چانس نه ورکړل شوی. د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د دویم ټیسټ لوبې دویم ورځ هم بشپړه شوې ده. انګلستان په دې سیالۍ کې لومړی وار کړی و چې د اتو لوبغاړو په سوځېدو یې 415 منډې وکړې. دوی ته ځوان توپ وهونکي هری بروک 144 او پخواني لوبډل مشر جو روډ بیا یو سل 350 منډه جوړ کړي. کوربا نیوزیلند تر دې دمه په خپل لومړی پاړی کې د وو لوبغاړو په سوځېدو سره 138 منډه جوړې کړې دي. د ټیسټ سیالیو د لومړي مقام لرونکو توپ چون کې جیمز انډرسن تر دې دمه د نیوزیلند درې لوبغاړي سولولې دي. او د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې بیا د 2023 کال فوټسال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې دي. باید وویل شي چې د افغانستان په کچه هم د فوټسال لیگ دویم پړاو سیالۍ په کابل کې د فوټبال په جمنازیم کې جریان لري.
ډیره زیاته مننه بختیار ساحل او د افغانستان او نړۍ وروستي خبري سپورتونه. له دې سره قدرمن اوریدونکو د خبري مجله پای ته ورسیده.